السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منور شانه کې هيله او پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وایي
سلیمان شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سوات او وړوند سیمو کې وسلوالو بیا هلې ځلې پیل کړې حکومت وایي په پوره قوت سره به مخه نیسي عوامي نشترګون وایي چې سیمه کې بعد امنیت په موضوع د اګست په 14 په پیښور کې د سیاسي او ولسي مشرانو یو جرګه راغواړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو د غړیتوب لپاره د فنلینډ او سویډن د وړاندیزونو د تایید سندونه لاسلیک کړي دي د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سوات او وړوند سیمو کې وسلوالو بیا هلې ځلې پیل کړې حکومت وایي په پوره قوت سره به مخه نیسي پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف وویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته آمادګي نیسي نوموړي زیاته کړه
او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی هغه حکومت باندې ډېر ځل بحال شي ان شاء الله دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه د پاره د خطرې باعث جوړ شي
دا په داسې حال کې دا چې د اګست په اتمه د سوات په مټه کې وسلوالو سره په انخته کې د پولیس یو ډی سی پی جوبل شو د اګست په شپږمه هم د خیبر پښتونخوا په کوز در کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې سلور کسان ووژل شو او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي ملک لیاقت علي پکې سخت جوبل شو عوامي نشتلګون وایي چې سیمه کې بعد امنیت په موضوع د اګست په 14 په پیښور کې د سیاسي او ولسي مشرانو یو جرګه راغواړي پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند خیبر پښتونخوا ستر سکتر سردار حسین بابو کو ویل چې د قومي جرګه د ګوند مشرانو په وینا په سواد دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده نوموړي زیاته کړه چې د پښتون قومي جرګې په نامه د دې غونډې لپاره تیاری روانې دي او په دې کې د ګډون لپاره به د پښتنو سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو ته بلنه ورکول کیږي د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی چې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاباز گل د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی دی نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره یو شریک خبری کانفرنس ته وویل چې شاباز گل د قانون سره سم د بغاوت او ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی دی او نن به عدالت ته وړاندې کولی شي رانا ثنا الله دا هم وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان په پوز درنه د تقسیم پیدا کولو لپاره په یو بیانیه کار کاوه او شاباز گل د دې بیانیه د خپرولو او شاباز گل ته د دې بیانیه د خپرولو ویل شي وو دا په خطرغي ورستو را مسته شوی چې شاباز گل د اګست پاتمه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون په یو خپرونه کې د پاکستان پر پوز او ریاستی ادارو سخت نیوکه کړې وې د پاکستان فوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یوزان مرګي برید کې سلور پوځیان وژل شوی دي د فوز د امالیکو ادارې ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې په میرالي کې یوزان مرګي بریدګر ځان د فوزي ګاډو د قافلې خواته والوزاو فوز وایي چې امنیتي ادارو د بریدګر او داغه د مرسته کوونکو پر ضد پلټنې پیل کړې دي د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو د غړیتوب لپاره د فنلینډ او سویډن د وړاندیزونو د تایید سندونه لاسلیک کړي دي نوموړي ویل چې د ډیر شغړو هیوادونو د تایید نه وروسته په اتحاد کې د دواړو هیوادونو متوقع شاملې دلبه نه یوازې د ناټو اروپا او امریکا بلکې د نړۍ د ستر امنیت او قراری لپاره یو مهمه شیبه وي ولسمشر بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو دستور کې هغه اسناد لاسلیک کړل چې په رسمي توګه تصویب ته لار هواروي سویډن او فنلینډ په یوکرین د روسیې د یرغل نه وروسته د ناټو د غړیتوب لپاره خواست کړی وو او تیره میاشتې د فوزي اتحاد سره د الحاق لپاره خبرې هم بشپړې کړې دي دا د دې وخت خبرونه
شاهین بنیری درته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړی کې درا سره کوي د غری پټونه بواوري سواد کې د وسلوالو ورستیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر واجد علي خان حکومت وایي حکومت د مسلې ته سنجیده پاملرنه نه کوي.
قدام معاملات داسې روان چې یقیناً چې دا غیر بڑی خراب اثرات د سواد په خلکو او خاص کر په تجارت باندې په هوټلونو باندې په دې باندې ډېر خراب اثرات کوي.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو وجل کېدو د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې خبرې د یقیني صورت غیر یقیني صورت حال سره مخ کړي. سیډونکو په دې حق لوي
اوس د هڅار پاکستان حکومت باندې طالبانو مشرانو باندې چا وی دا کوم جنجال جوړ شو دې څنګه حل وکړي.
عدالت د عمران خان مشر سلاکار شاباز گیل د پلټونو لپاره په دوه ورځو ریمانډ پولیسو ته حواله کړي. شاباز گیل په کوم تور نیول شوی دی؟
زه تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه مني د مشرانو، نو دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته خبره ځي کنه.
امریکا وایي ک په افغانستان کې ځواکونه نشته، نو بیا هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګام پورته کولو توان لري. او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د شیعاګانو د خوندیتابه غوښتنه کړې ده. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د اسواد په ماټه کې د اگست پاتمه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ انخته او پکې د پولیسو د ټپي او يرغمل کېدو په سیر په خو د سیمې خلک په ویره کې شولي. ځایي سیاسي ولسی مشران وایي چې د اسواد په لره پرتو غرنو سیمو کې د وسلوالو شتون دوی سخت دښمن کړی دی. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی یو سلاکار بیا ډاډ اخی چې وسلوالو د خاتمې لپاره او د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. د موضوع تفصیل د هارون باچا ریپورت کې ورو.
د سواد پولیسو د اگست پر نهمه مشال ریډیو ته د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي د اگست پر اتمه یې مټې ته نږدې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. په عملیاتو کې د مټې ډي اس پي پیر سید ژوبل شوی او دا مهال د سیدو په سرکاري اسپتال کې بستر دی. ځایي خلکو د اگست پر اتمه ماښام مهال مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په ژوبل حالت کې برمته کړي ول چې وروسته یوې ځایي جرګې ته وسپارل. موږ د اگست پر نهمه څو وارې د سوات له پولیسو سره د ټلیفوني رابطې هڅه وکړه چې د عملیاتو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات ترې واخلو، خو هغوی زموږ زنګونو ته ځواب ونه وایه. سوات له 2009 تر 2009 زیږدیز کلونو پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې او دوی په دې موده کې ګڼ شمېر عام خلک او چارواکي وژلي او تختولي ول. په 2009 زیږدیز کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک خپلو سیمو او کورونو خوشي کولو ته اړ شوي ول. هم په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ دا وکړه چې سوات یې په بشپړ توګه له وسلوالو پاک کړی دی. خو په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان د اگست پر نهمه مشال لیډو ته وویل وسلوالو د مټې تر څنګ په چارباغ کې هم کاروایانې کړي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. نوموړي زیاته کړه که د وسلوالو پر ضد پر وخت کاروایي ونه شوه نو د سوات امن او هم سیاحت به یو وار بیا تاله ترغشي.
چارباغ کې څه کسان لګېدو دي. حکومت پکار ده چې هغه خپل دا موقف چې دی هغه واضح کړي چې آیا دا سروان دي څه کېږي. سوات کې دا خو د ټوریزم حب دی، دلته خلک راځي، دلته انډسټري څه بل فشا خوشته نه نو که دا معاملات داسې روان چې یقیناً چې دا هغه بډې خراب اثرات زموږ د سوات په خلکو او خاص کر په تجارت باندې په هوټلونو باندې په دې باندې ډېر خراب اثرات پرېږدي. دا معنی خو ټول داسې اکدم روشت شول او دا خو نه ده.
د سوات ضلع لپاره د پیپلز ګوند صدر عرفان چټان هم وایي چې د دې سیمې خلک وار لمخه د ترهګرۍ او د هغې په خلاف د پوست په عملیاتو کې خورا ځپل شوي او نور باید و نه ځورول شي.
دا کوم واقعیت چې راغلی یقینا چې د سوات ټول ادارې او ټول ولس هغه ډېر زیات په یو تشویش کې دی. په یو لوی قیمت سره مدلی دلته په سوات کې الله تعالی امن راوسته دی. زمونږ ځوانان حلال شوي دي، په دماکو کې الوتی دي، زمونږ پولیس ډپارټمنټ په دماکو کې شهیدان شوي دي، زمونږ عام ولس چې دی نه هر کور درې او څلور څلور مړي ودی دي. نو موږ نور د دې متحمل کېدی نه شو. او موږ خواسته ریکوست ته پوره دنیا ته وایو چې مدلی په دې کې تعاون وکړي او د سوات امن چې دی هغه برقرار او بحال وساتي.
خو د سواد کامی جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو مخکخ مختار باچا د اگست پر نهمه له مشال لوی سره په خبرو کې د پاکستان ریاست تورن کړ چې ترهګری د بهرنۍ او هم کورنۍ پالیسۍ په توګه کارولې. نوموړی په دې اند چې سوات تستانه شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. باچا زیاته کړه د اگست پر 18 په منګوره کې د سوات خلکو ته پور پیښو مسلو د خبرو لپاره د یو سیمینار تابعا کړې ده.
دا هم دا خلک دي مخکې ورځو شاوي چې دا درې ګروپ راغلي دي او هم دا غزه راغلي دي دا څنګه چې دي مرکز دي او هم په دغه دوران کې راغلي دي چې دا د دې مذاکرات روان دي. بالکل دا شپه دی دلته کې او ما خیال نه چې د دې لارو سره نه دا راتلی هم نشي. دلته اصل خبره خدا ده چې ریاست په دا فیصله کوي چې یار یا دا پالیسي مخته وړي چې دا سرحدي دی او خارجه او داخلي پالیسۍ په حیثیت باندې استعمالوي او که نه په دې عمل کې د قانون حکمرانۍ جوړول غواړي. بس خلک به همت کوي خلک د فارسي مونږ خپله د خپل وطن د ساتنې لپاره د خپل ولس د امن لپاره به خپله قرباني ورکړو. رسم تاریخ مونږ سوات په مسایلو باندې قومي کانفرنس هم راغوښتی دی د جرګې لخوا.
د پاکستان پوز د سوات ترڅنګ په پخوانی فاټا چې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه ده هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان حکومت له تیر جون میاشت راهیسې د تاریخي طالبان پاکستان له مشرتابه سره د سولې خبرې پیل کړي دي. د دې خبرو مشري کوونکی محمد علي سیف چې د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د اگست پر 9 مشال اډو ته ویل چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لشتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د لمن زوړلو لپاره کاروایی کوي.
چې کوم آپریشن وشو دا د دې خبرې ثبوت ته چې مونږ د دې خلکو چې کوم موجودګي دا مونږه خسیر اصلي خلکو دا خلکو چې کوم هدا پورې د تعلق ته د تشویش نه بالکل صحیح دی. ما خپل په مختلفو بیانونو کې ویلي دي چې مونږ ته د اطلاعات چې دې سره خلک راغلي دي او چرته څوک پټ دي او داسې کسان چې هغه دا علاقو کې د مخکې نه موجود وو لکه عام دغه دې خود دې سره همدردی لري نو هغه سره لکه رابطه بحال شي وي دا انټیلیجنس اطلاعات بالکل شته او د دې نفس پوس ان شاء الله خبره مضبوطه طریقہ او لویه پیمانه باندې با ان شاء الله د کاروایی تیاری کوي او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی به حکومت باندې ډېر زر بحال شي ان شاء الله. دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه لپاره د خطرې باعث جوړ شي.
د محمد علي سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 13 کابل ته تللی و چې د اگست پر لومړۍ نیټه پاکستان ته ستون شو. نوموړي هم د اگست پر لومړۍ نیټه مشال اډو ته ویلي و چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده او دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د موضوع سره تړلی یو بل ریپورت ته ورځو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اگست په 14 په باچا خان مرکز په خبر کې د پښتون قومي جرګې په نامه د پښتونخوا د سیاسي مذهبي او ولسی مشرانو یو غونډه رابلل ده چې په سیمه کې د امنیت په موضوع بحثونه کوي. د ګوند مشران وایي دا فیصله ځکه کړې چې په سیمه کې یو وار بیا د امنیت وضع خراب شوې ده او د وسلوالو حالې ځلې په ډېرې دودي لدې وړاندې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او له شمالي لدې وړاندې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او شمالي وزیرستان کې د ځای ولس لخوا د امنیت په خاطر جرګې او احتجاجي ناستې را جوړې کړل شوې دي. تفصیل د پیښور غلام غوث را کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا قومي جرګه د دوی د ګوند د مشرانو لخوا په دې وروستیو کې د پښتونخوا په قبایلي زیلو سوات او دیر سیمو کې د زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابللې شوې ده.
په مټه تحصیل کې تاسو ګورئ چې چالیدلی نو داسې وشي لکه د اسمان نه چې ته راکوس کې او بیا ماښام خبر راشي چې د پولیس ډی ایس پی یرغمال کو. پښتانه دا ډرامې نورې برداشت کوي نه ځکه چې دا د برداشت نه بهر شي. دا تاسو وګورئ نن په دیر کې د ځوانانو یو سمندر راوتی دی. سمندر د دې تعلق د عوامي نېشنل پارټۍ سره نه دی. دا د ټول دیر ځوانان دي دی. د هرې پارټۍ خلک ته یعنی د پښتني خاورې د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلک چې ټول د بدمنۍ نه متاثر دي دغې نمائندګۍ له تکلیف ورکو او هغې ته به دعوت ورکو او دغې د تجاویزو په رڼا کې به بیا مخې ته لاحې عمل چې دی په هغه جرګه کې ټاکلی شي.
تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو ملت پالو ګوندونو لخوا پښتون قومي جرګې ترسره شوې دي. او وروستۍ درې ورځنۍ جرګه په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې ترسره شوې وه. د دغه ترسره شویو جرګو د اعلامیو د لارې په سیمه کې د امن او اقتصاد د پرمختګ په اړه بیلابیلې غوښتنې هم شوې دي، خو وروستو بیا د جرګو په وړاندیزونو د پلان سره سم عمل نه دی شوی. په دغه اړه مې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو د څانګې د پخواني مشر او د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي میرکلام وزیر نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
کاوز د مخکې ورځې په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومه جلسه جرګه راغوښتې وه، نو په هغه جرګه کې درې ورځې ډېر زیات بحثونه په اره او واړه واړه غا باندې نقطه باندې وشول، خو هغه چې کومه اعلامیه جاري شوه ډېره بهترینه اعلامیه وه. داسې مخکې په باچا خان مرکز کې وشوه د دې چې کوم پریکړه وشي د هغه عملي کول، د هغې دپاره چې کوم کمیټي جوړې شي یا په هغه باندې په کم انداز باندې چې فیصله وشي چې دا به مونږ عملي کوو، نو دا شیونه ډېر زیات ضروري وي. په دې اوله سره
یاد دې وي چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته یو خواته د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستانی چارواکو د مذاکراتو کولو عمل پیل کړی وو، او د دواړو خواو لخوا بیا د بیلابیلو مذاکراتي نشستونو او جرګو مرکو وروستو په دې وروستیو کې ډزبندي هم اعلان شوی وه. خو ملت پال سیاستوال په روانو حالاتو د لومړیو ورځو نه مطمئن نه وو، او وخت په وخت یې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدلو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کړې وه. په باچا خان مرکز پېښور کې د اګست په 14مه نیټه پښتون قومي جرګه په داسې مهال رابلل شوې ده چې په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځی قوم د مشرانو د سوري لاندې قومي مشران او ځوانان د هدپی وجنو په ضد په احتجاج ناست دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره سږ کال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومت په کابل کې یو وار بیا د سولې خبرې پیل کړي. د اګست په 8مه د طالبانو د مهم کمانډر خالد عمر خراسانی په شمول درې مشران د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوي دي. عمر خالد خراسانی څوک وو او د طالبانو لپاره څومره مهم وو، او وجل کې د به یې د سولې په خبرو سره ډول اغیز وکړي؟ په دې حق له تفصیل د ویلانډې د مینا پاس. د اګست په 8مه د افغانستان د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی درې مهم مشران هغه مهال وجل شو چې گاډی یې د سړک د غاړې په ماین باندې وخاته. په وجل شو مشرانو کې د دې ډلې د مومندو پخوانی مشر عمر خالد خراسانی په نوم مشهور عبدالولی، د سوات مشر مفتی حسن او د اورګزو مشر حافظ دولت خان شامل وو. د دفاعي چارو سیډونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه چې د پخوانی فاټا سیکرټری هم پاتې شوی وایي عمر خالد خراسانی په طالبانو کې یو ډیر خطرناک کمانډر وو چې په وجل کې دوه به یې دغه ډله تر ډیره حده کمزوري شي.
نارته شمال ته جسونه د شهدو پاري ټول کې د ټول کې امو یو کو د دې روډ نه جنوب طرف ته چې کوم دی نو هغه دی نو هغه کې څه مشهور دي سبه کې را کاری ګور رحمان د شمالي وزیرستان دی او سنور واره واره ګروپونه دي
عبدالولی په مومندو کې د ساپو تحصیل د قندارو ډاګ کریر کلی اوسیدونکی وه چې د سخت دریځو وسلوالو مذهبي ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. بیا چې د پاکستان مخالف وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان په نوم ګډ تنظیم جوړ کړ، نو عمر خالد خراسانی پکې د مومندو امیر وټاکل شو. نوموړي له هغې راهیسې له مومندو نیولې تر کراچۍ پورې د ګڼ شمېر وسلوالو بریدونو او چاودنو ذمواري منلې ده. بریګیډیر محمود شاه وای چې کله په 2014 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شوین، عمر خالد خراسانی نه یوازې د مذاکرات مخالفت وکړ، بلکې په دغه موقع یې یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې د نیول شوو امنیتي اهلکارانو سرونه پرې کړي وو او هم دغه وجه وه چې مذاکرات ناکامه او د وسلوالو پر ضد یو وار بیا پوځي عملیات پیل شول. بلخوا عمر خالد خراسانی په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره لارې جدا کړې او جماعت الاحرار نومي وسلواله ډله یې جوړ کړه چې په دغه هیواد کې یو شمیر خونړي بریدونه وکړل، خو بیا له تحریک طالبان سره یو ځای شو. وخت په وخت د خراسانی د وجل کېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي وو، خو بیا دروغ ثابت شول. سکال د جون میاشتې رئیس د پاکستان حکومتي وفد په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې د خبرو سوپړاو نه ترسره کړي چې په نتیجه کې یې دواړه خواوې تر نامعلومې مودې پورې په اوربند هم سلا شوې دي. سیړونکو او خبریال مشتاق یوسف زی وای چې د پاکستان حکومت مخکې هم له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي خو ناکامه شوې، البته دا وار ښکاري دا چې دا مذاکرات به مثبت نتیجې ورکړي. نوموړی وای اوس چې په دې مقاده طالبانو مهم مشران وجل شول، نو د پیښې مذاکرات هم د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي.
ګورې دې کار مخکې نه ګرانو خبرې ډېرې ګرانې، خو بیا دا ځل چې کوم جرګو مخلص ممبران دې کوښښ وکړي بیا طالبانو کې هم ځینې مشران دا څو چې مذاکرات وکړي، هغه دا وکړي چې مثلا چې پاکستان ته راشي هلته ژوند نه ګران دی او داسې ولارې وکړه. پاکستان هم دا چې کار وکړي د ورګي چې پاکستان کې کوم نام نو ماسو ته حل دې زړه خراب شي په تاسو ته باندې کوي دا خوشي اوس دا چې څار پاکستان کوم په باندې طالبان مخران باندې چې هغه دا چې کوم جنجال جوړ شو دې څنګه حل وکړي.
مشتاق یوسف زیاتوی د تحریک طالبان پاکستان زرایو ورته ویلي چې مخکې هم د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو پر مهال په مشرانو مرګونی بریدونه شوي چې پکې د دې ډلې د مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وجل کېده د یادونه ور دي. تر اوسه د ورستې پیخه د سرنګوالي په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغله. دراز افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دې برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع د باړې تحصیل د سوداګرو اتحادیه وای د باړې بازار اوس هم د بنیادی اسانتیاونه به برخه ده چې لوجی د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ دي. د اتحادیه په وینا په بازار کې د امنیت د خرابې وځې لوجی سرمایه‌کار دغلتا کار شروع کولو تسل نه خکوي. بلخوا له سیمې د قامی اسمبلی استاذ وای چې د دکاندارانو د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي دي او د ډیرو سره یې مالی مرستې هم کړي دي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د باړې د سوداګرو اتحادی تاجر یونین مشران وای چې هلته هغه پرمختیایي کارونه ونشول چې د کوم ورسره وعده شوې وي او دکانداران او ولسی وګړي پکې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د باړې تاجر یونین یو مشر مقبلی خان پردای مشال ریډیو ته وای
ډیر مارکیټونه دا وسن چې کم دی لکه نکاسی دی غو نه وشوي وسم چې کم دی ډنډونه وب پکې ولوري وي بالکل داسې منظر پیش کوي لکه تبه وی چې بالکل مکمل طلب دی دا د دغه باوجود چې هغه میټر ته هم تیار دی هو د بجلی پاسپارمر یو ته چې کم دی تر اوسه دا نه دی ملو شوی چې د بوډې د تاجرونو سره تر اوسه پیر چې کم دی هغه مرسته نه وشوی چې کم مرسته دغه خلکو ته پکور و یا د دو ضرورت و ځکه چې د سمیډ په نامه باندې یو پروګرام روان دی دا چالیږي چې د هغې هغه پروسس چې کم دی ډیر انتهایی لینتی دی او ډیر سلو دی.
د باړې د تاجر یونین چیرمین علی محمد پردای وای چې په کار ده په دې بازار کې د امنیت بندوبست هم وکړی شي.
د سیکورټی چې کومه مسالې د موږ په بڑا کې تقریبا چې بڑا د 2016 نه ردیلې چې کله کلو شو یو نو په 28-29 مړی پکې وشول فوتګونه پکې وشوي او ټارګټ کلنګو نو په دا باندې د موږ سیکورټی چې کوم غدای خدشات دي ځکه چې دلته بینک 2000 اول شو لایټ بینک تقریبا 2000 اول شو نو دلته به موږ بینکونه سره شي یا به موږ مثال انویسټر چې کوم د بهر نارسي به دلته روزګور شروع کوي هغه به موږ سره شي.
د باډي او تیرانا د قومي سملای غړی اقبال پردی وای چې دوی د باډي بازار د بیا بحالې لپاره هر ممکن ګام پورته کړی.
کومبی فیس کې موږ دلته سیټی فیډر دی لا منظور کړو، پاغه کې موږ د ترانسفارمر یو دا غ یو میکانیزم جوړ کړو. دوه مچ کوم دی د دې د سوریج نظامو کا تاسو شلو بر پر روډ جم روډ روډ وګورئ نو د باډې نه 1970 هغه خړ پورې هغه د سوریج نظام لګیا دی روان دي. دکانونو چې کوم ویزاوا نو سمېډ سره دا په وفاقي مکه نول په اسلام آباد کې ودلتم د دې سره بارها میټینګونه وشو، هغه کې ډیر خلکو له د دې سہولتونه ملو شو، پیسې وته ملو شو د دې دکانو.
په باډه کې 2000 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات تر سره شوي او خوښه شپکه لوړان دي د بازار پرانستل شوی. د باډې د تاجر یونین د ریکارډ تر مخه په دې بازار کې یو اندازې مطابق 10000 دوکانونه د بدمنې او پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوي وو، چې وس پکې سبان دي 4000 دوکانونه خلکو په خپل آباد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد یو عدالت د عمران خان یو مشر سلاکار شهباز گل د پلټنو لپاره د اسلام آباد کوسار تانی پولیسو ته د 2 ورځو پریمانډ حواله کړی دی. نوموړی د ریاستي ادارو دننه غړي خپلو مشرانو پر ضد بغاوت ته د پارولو د بیان په تور نیول شوی دی. شهباز گل د یو نجی ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو اسټابلش معنا د وړو عہدو افسران دي، د خپلو مشرانو حکم نه مني. وروسته د تاریخ انصاف لخوا داسې خبره هم شوې وه چې د شهباز گل د دغه بیان مطلب بیوروکراسي، یعنی په وړو عہدو د نورو څانګو افسران دي، خو د داخلي چارو وزارت ویلي دي چې شهباز گل د پوز افسران یاد کړی دي. دا چې د شهباز گل گرفتاری د تحریک انصاف نور مشرانو ته هم یو خبرداري ده، او دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د اسټابلیشمنت یا پوز مخالفت کوي، دا او نور معلومات د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
په شهباز گل تور نه دي، پوز کې ناس ته خلکو ته دی او نجی ټي وي چینل په واسطه پیغام کې ویلو د پوز دننه د زینو مشرانو د حکم منلو نه انکار وکي. په گل د لګیدلې قانوني ماده کې یو د بغاوت هم ده چې ګنې پوز د خپل مشرانو په ضد بغاوت ته پارولې. په اسلام آباد کې د دغه گرفتاری وروسته د پاکستان وزیر داخله رانا ثنا الله خان د پریس کانفرنس په دوران ویلي د قانون په مطابق د شکایت په بنیاد مقدمه درج شوی او اسلام آباد پولیسو گرفتاره کړی. په قانوني ریپورت کې د هغه چې کومه ویډیو ده د هغه الفاظ پکې شامل دي. په هغه د وزارت داخلي رائے هم ده چې دا جرم شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د گل د گرفتاری وروسته د اگست په 9 د خپل ټویټر د لارې لیکلی دغه گرفتاری نه ده بلکې اغوا ده. د سیاسي کارکونکو سره د دشمن په شان سلوک کیږي او دا د بهرنی سازش لاندې جوړ شوی حکومت په موږ د تسلیمولو لپاره کیږي. په شهباز گل د لګیدلې مقدمې ځینې مادو کې ویل شوي خاریان به لارې کول، خلک د ریاست په ضد پارول او ځینې نور هم. په گل د تازیرات پاکستان د مادو د لاندې دغه مقدمه جوړه شوې. شهباز گل باندې دا هم تور دی چې 4 ورځې وړاندې د پاکستان یو نجی ټي وي چینل سره لایو یا نیغ په نیغ د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې چې هغې کې په ریاستي ادارو سخت ټکونه کړي وو او ځینې خبرې د پاکستان د آئین او د قانون په خلاف هم کړې وي. دغه نجی ټي وي چینل چې اے آر وای نومیږي ورته د الکترونیک میډیا د نظم د ادارې پیمرا لخوا نوټس هم ورکړی شوی چې دوی ګینې دغه خبرې ولې نشر کړي. آیا د شهباز گل گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته یو خبرداري کې هم راځي؟ دغه پوښتنه صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر داسې ځواب وي.
په دې اړخ ته چې په کوم اړخ باندې شهباز گل لغلې ده، دا ځل خو دې واضح تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه مني د مشرانو، ولی چې د دې خیال مطابق هغه احکامات ټیک نه دي نو دې ته اړودا منل پکار نه دي. نو دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته دا خبره ځي کنه.
4 ورځې وړاندې په بلوچستان کې یو پوځي الوتکه غورځېدلې وه چې پکې د کور کمانډر کوټه سرفراز علي په شمول شپک عسکري غړي مړ شوي وو. نو په سوشل میډیا د دغه مړو شو په حواله سره د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR په وینا چې منفي تبلیغات خورېدل. د اګست په 5 د دغه ادارې ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د جیو ټي وي چینل سره په خبرو کې ویلي د منفي تبلیغاتو په وجه کورنیو ته سخت خفګان رسېدلی او د داسې رویې سخت غندنه کول پکار دي. د حکومتي واکمن ګوندونو لخوا هم په سوشل میډیا او مستقله میډیا داسې خبرونه خواره شو چې ګنې دغه منفي خبرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکي کوي چې مشرانو ورته دغه خبرو اجازه ورکړي. نو آیا دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د اسټابلیشمنت ضد داسې خبرې کوي؟ پېښور کې د سما ټي وي بیورو چیف طارق آفاق دغه پوښتنه د اګست په لسمه داسې ځواب کړي.
نو یو خدا ده چې کله نه عمران خان د حکومت نه بے دخل شوی دی، نو دا غي فوکس چې ګندې اګست په یو اداره باندې دی او اسټابلیشمنت دی، او دا غي هم دغه ګیله ده چې یاره اسټابلیشمنت زموږ لاس ویلې اګست دی، زموږ مرستې ولې پرېښی ده.
د اسلام آباد کوهسار تھانی پولیسو شهباز ګل د اګست په لسمه مقامی عدالت ته وړاندې کړی هم دی. د رپورټونو سره سم چې عدالت شهباز ګل دوه ورځې جسمانی ریبانډ باندې دغه پولیسو ته حواله کړی. په دې دوران به د ګل نه پوښتنه کیږي چې ګنې دغه تورونه د چاپوی نه لګولي، نور ملګری څوک دي او ځینې نورې پلټنې هم. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم د مشال ریډیو د خبرونه نیمایي ته رسیدلی. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د شاهین بنیري نه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سوات او اړوند سیمو کې وسلوالو بیا هلې ځلې پیل کړي، حکومت وایي په پوره قوت سره به مخه نیسي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویان بیرسټر محمد علي صاحب وویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته آمادګي نیسي. عوامی نشترگون وایی چی سیمه که بعد امنیت پا موجود اگست پشپاره سم ما پا پیخور که دی سیاسی و لسی مشران و یو جرگر اغواری. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند خیبر پښتونخوا ستر سکتر سردار حسین بابا کویل چې دا قامی جرګه د ګوند مشرانو په وینا په سواد، دیر او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز ګل د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې شهباز ګل د قانون سره سم د بغاوت او ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی دی او نن به عدالت ته وړاندې کولی شي. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په ځان مرګي برید کې څلور فوجان وژل شوي دي. د فوج د عماد اړیکو ادارې ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په میرالی کې یو ځانمرګي بریدګر ځان د پوځي ګاډو د قافلې خوا ته والوزاوه، او د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو د غړیتوب لپاره د فنلینډ او سویډن د وړاندیزونو د تایید سندونه لاسلیک کړي دي.
شاهین بنیری درته د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. او اوس هم ورزو رپورټونو ته. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال مشر پرون یو خبری غونډې ته وویل تیر کال د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو دا نخ دا چې امریکا لومړیتوبونه بدل شوې دي، خو دوی اعتماد لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلې شي. دغه چارواکي همداراز ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ ځواکونه ونه لري نو بیا هم د دې جوګه دي چې په دغه هیواد کې ترهګر وځپي. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کې دوروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیخي وخو د چې دوی په افغانستان کې سرتيري هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلی
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د خغلی کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریخي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیری وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړی. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او ترخوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانې مشر هم وو، خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې، د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللې. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه، اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروی مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ور نه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بخنې نړیوال تنظیم د طالبانو له حکومت غوښتي چې د شیعاګانو د تحفظ او امنیت لپاره د زر تر زره اقدامات پیل کړي. د تنظیم د ګل په ورځ په اعلامیه کې د شیعاګانو او وزارګانو په وړاندې د سیستماتیک بریدونه بشري جنایت بللې دي. یا تنظیم په داسې وخت کې اعلامیه خپره کړې ده چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې څو بریدونه او چاودنې وشوې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ د غم جنو ورځو کیسې کوي او د جګړې له عاملونو غواړي چې د خلکو له وجل او زورولو د لاس واخلي. تفصیل په دې ریپورت کې.
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشره لور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپخین المنزل ادا کول ورسته لکوره وزي او مازدیګر شپږ بجې د سرکاریس په سیمه کې یو چودنه ژوند اخلي. نرگس وایي پلاری دکاندار وو او خپل کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو هڅې کولې. د نرگس په وینا پلاری په کور کې یوازینی کس و چې کاری کاوه او د هغه له وژل کېدو وروسته پنځه کسیزه کورنۍ بې سرپرسته شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور چې لا اتلس کلن شوی نه دی دوه کاله مخکې په یو چاودنه کې معلول شو. نرگس وایي چاودنه د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوې وه.
چاودنه وشوه، ډیر وحشتناک غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وخورول. څو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډیر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان و خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد څو ساعته وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت لپاره د ډیری هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او زورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعاګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤول دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې یو سل شل تنه مړه او ټپیان کړل د غندنې تر څنګ ویلي په شیعاګانو سیستماتیک بریدونه بشري جنایت دی. هغه هم دا راز ویلي دي چې په تېرو کلونو کې په دې مذهبي لږکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلي سلطانی زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي اسیا د څېړونکو له قوله ویل شوي هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اومه راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی یو سل شل تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې هم داراز راغلی دی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لږه کې د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازي نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په 2021 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان نه به کور شوې کورنۍ وایي چې د اگست له 12 به یو وار بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاجي پرلت وهي. د کډوالو د جولای له 15 تر 19 پورې مخکې هم په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت کړی وو. دوی غوښتنه کوي چې بې کور شوو 9000 کورنیو ته د بندې کړل شوې مالی مرستې بحاله کړي او یا د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو حکومت وایي چې د دوی دا ستونزه به زر حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا 100,000 کورنۍ له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې وې چې پکې اوس هم 3000 کورنۍ په ملک دننه او 5500 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په دغو عملیاتو کې سکام 100,000 کورونو ته زیان رسیدلی و. حکومت د دې زیانونو پوره کولو په برخه کې خلکو ته څه د پاسه 40 ارب روپۍ تاوانونه هم ورکړي دي. په دې حق له نور تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي چې د اگست له 12 به یو وار بیا د خپلو غوښتنو لپاره په بنو کې د دوراني پارک مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. دغو کډوالو د جولای له 15 نه تر 19 پورې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو. حکومت وایي چې دوی پس له هغې دا احتجاج ختم کړو چې ورسره د ترانسپورټ صوبایي وزیر شاه محمد او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې مشر شریف حسین ولیدل. خو د دغه احتجاجي کډوالو مشر ملک غلام خان وزیر د اگست په شپږم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتجاجي د محرم د میاشتې له وجې ځنډولې ده او د اگست له 12 به په بنو کې بیا پیلوي.
موږ چې کوم پرلت روانو د پېښور پریس کلب مخې ته هغه کې زموږ سره هیڅ قسم خاص خبرې یا مذاکرات نه وشو. موږ د محرم د وجې نه منتوي کړلو. اوس بیا موږ 12 بنو کې بیا هم سره جمع کیږو چې دا کوم د 1000 خاندانونو نه د مالی مرسته چې کومه بند شوې ده نو دا صرف د هغې حوالی سره موږ دا احتجاج ریکارډ کړی وو. 1000 خاندانونو نه مالی مرسته بند شوې ده. هغه چې په بنو مختلف علاقه کې د IDP ژوند تېروي په باقي خیر کیمپ کې وي بل زمونږ کړي ته واپسي ریټرن نه شوی. موږ دا مطالبه کوو که چېرته موږ ته دلته هم مرسته نه شي راکولی
په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د ضرب عزب په نامه د عملیاتو پیلېدو نه مخکې حکومت ځایي ولس ته ویلي وو چې دغه عملیات به 3 ورځې دوام لري او پس له هغې به خپلو سیمو ته واپسي وشي. خبریال رسول داوړ وایي ولس د حکومت په دغه ژمنه باور وکړو او له خپلو کورونو تش لاس
سامان
بیا به خلکو قتل چا به لوټ کېدو.
مدني فعال نظام داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان د آبادۍ زیاته برخه د کرکیلې او مالدارۍ سره منسلک وه، خو د ضرب عضب عملیاتو له امله دا دواړه شعبې سختې متاثره شوې چې له امله یې ولس په اقتصادي توګه بدحاله سره مخ دی.
راحت کې چې کم زمونږ دوه کمپوننټ وي هغه ډېر زیات متاثره شوي دي، چې زمونږ فصلونه وي زمونږ ونې وي هغه ډېرې زیاتې برباد شولې وچې شولې، زمونږ هغه ویلې لختې چې کم دي هغه بند شول، نو هغه زراعت په مکمله توګه باندې بیا واپس را نغلو علاقې ته. دویم چې د زراعت کومه اهم حصه وه هغه سروي وي، ځناور وي، د خلکو چیلي وي، وا میخې هغه یو خو په کورونو کې چې سره یو یو دوه دوه پنځه پنځه دانې وي هغه هم خرابې شوې، او چې کم چا د کاروبار دپاره سروي ساتلې وي، مارکیټ دپاره یې ساتلې وي، هغه هم اوس په هغه توګه باندې نشته. هغې دوه وجوهات دي چې یو خو په د آپریشن کې مړه شول، د آپریشن نه پاس مړه شول، بل چې کم د دوی ځایونه وي غرونه وي په هغه کې فوج ناست دی، هلته د خلکو مطلب دا دی چې کم روزګار کاروبار د سروو سره ولته سروي نشي سارلی، هلته نشي بوتلی خپل سروي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د 2014 میلادي کال د جولای پر شپږمه په خپل یو راپور کې لیکي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د ابتدایي مرستو لپاره امریکا د پاکستان حکومت ته $1.3 میلیون نغدې او څه د پاسه د 9 میلیونو ډالرو غیر خوراکي مواد ورکړي ول، او د متحده عربي اماراتو حکومت هم په دې مت کې څه د پاسه $40 میلیون مالي مرستې کړې وې. دا چې د ضرب عضب د عملیاتو پر مهال څومره کورونو ته زیان رسېدلی و، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویاند احسان داوړ د اګست په شپږمه وویل
د دې لپاره چې کوم پروژه یا کوم پروجیکټ سی ایل سی کیو ورته وی آی سیټیزن لاسټ سیزن کمپنسیشن پروجیکټ هغه مطابق 13,500 کورونا چې دی دیتا ستا چې کم دی جزوی نقصان رسېدلې څه په مکمله توګه نقصان شوي دي. د اوسه پورې چې دي 4,05,000,000 روپۍ چې دي دا د دې کورونو مالکانو ته ورکړې شوي دي، او دا پروژه لا اوس هم روانه ده، د سروي اعمال هم روان دي، او پیسې هم د چک په ذریعہ باندې ذیلي انتظامیا پترو باندې ورکړل کېږي.
د پی ډی ایم ایل شمیرو سره سم دا مهال د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 23,000 کورنۍ په ملک دننه او 6,500 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ جون تیروي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې لمخه د دې کورنیو تعلق د مدخلو قبیلې سره ده، خو سیمې تر دې دمه د اوسېدو جوګه نه دي، نو ځکه د دوی واپسي نه ده شوې.
د مجید بابر رپورٹ موریده. په داسې حال کې چې قبایلی سیمې په کال 2013 کې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځېدې او د پاکستان عمومي قانون ورته وغځول شو، اوس هم دغلته د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس په نامه داسې قانون عملی دی چې د قانون پوهانو په وینا له بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. دا آرډیننس پیښور های کورټ هم غیر قانوني ګرځولې، خو صوبایي حکومت د دغه پر ضد اعلی عدالت ته خواست کړې وو او سپریم کورټ د های کورټ امر ماتل کړ. په دغه اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری رپورٹ کې اورو.
په کال 2011 کې د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو لپاره داسې دوه فرمانونه جاری کړي وو چې د لاندې امنیتي ځواکونو ته ډیر واک ورکړل شوی وو. د کال 2019 د اگست په میاشت کې صوبایي گورنر د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس په نامه یو بل فرمان په ټوله صوبه کې عملي کړ. د دې پر ضد د حقونو فعال او وکیل شبیر حسین عدالت ته خواست وکړ او پیښور های کورټ دا غیر قانوني وګرځاوه. اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس څنګه د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه کوي؟ په دغه اړه شبیر حسین ایډوکیټ وایي
زمونږ عین دا وایي چې کو سکیورټي ادارې یا پولیس د څه جرم کې په الزام کې یحیی ون شک په بنیاد هم څوک گرفتار کړي، په 24 غنټو کې دننه دننه باغ مجاز عدالت ته پیش کړي. اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په دې پوینټ باندې هم د زموږ د قوانینو د عین سره متصادم پای کې دی ویلي چې نه بغیر وجم سړی ونیسا او لا محدود مدته پورې عدالتونو ته امر پیش کړه. اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن کې ټول عدالتونه کله دم کړو، ټرایل کله دم کړو، شهادت نه وي په اتو تو کالو پورې خلک په حراستي مراکزو کې او دی او تر نن ورځې پورې دا خلاف چلان سبمټ شو.
د های کورټ لخوا د آرډیننس د غیر قانوني ګرځیدونو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت سپریم کورټ ته خواست وکړ او اعلی عدالت د کال 2019 د اکتوبر په 24مه د های کورټ امر معطل کړ. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو وخت په وخت د دې پر ضد اواز پورته کړي او غوښتنه کړې ده چې باید قبایلي ولس د امتیازي سلوک ښکار نشي او د امنیت په نوم د هغوی بنیادي بشري حقونه د پښو لاندې نشي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي
Actions in need of civil power سره دا د سې قانون دی چې ریاستی ادارې لکه د فوج هغه ته دا ډېر زیات اختیارات ورکوي او د سې اکشنز کولو والا اختیارات ورته ورکول کیږي چې کوم عام توګه باندې یا نارمل توګه باندې هغه لپاره ممکنه نه خو د دې قانون لاندې هغه هغه سې اکشنز اخستې شي دا هغه اکشنز ته لیګل کاور ورکوي. نو دا ډېر یو سخت قانون دی او ډېر خطرناک قانون هم دی او دا چې کله نه راغله ده چې سوبي کې کله د دې خبره شوې وه پښتونخوا کې نو هغه وخت نه د انساني کونو اکټیویستان چې سیاسي کارکونان لیډران باز چې کوم دی هغه د دې خلاف خبره کړې ده او د خپل تحفظات او اظهار هم کړی ده.
د حقونو فعالان وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې نو وروسته د آرډیننس اوس هم د قبایلي ضلعو په حدونو دننه عملی دی او د لاندې بندیخانو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو نیولو ته قانوني تحفظ ترلاسه دی. په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استازي میرکلام وزیر وایي قوانین منظوریږي خو په دې کې د قبایلي ولس رائے او د هغوی بنیادی بشري حقونو ته څه پاملرنه نه کیږي.
په کار دا و چې د دې په ضد باندې ولسی هم یو ډېر خبرګون راغلی وای کڅه مونږ په اسمبلی کې په دې باندې بار بار خبرې هم کړې دي خو بیا د سپریم کورټ و د هغې نه هم بیا حکومت هغه شی هم ونه منه. په پښتونخوا وطن کې بیا خاص کر په قبایلي علاقه کې دلته د اکشن ان ایډ اف سیول پاور یا د عام ورځو چې کم قانونونه دي د دې په منځ کې هیڅ فرق نشته. نو هغې وجه نه ولسي دومره غبرګون دې ته نه ښودل کیږي. هلته اوس هم سیکوریټي فورسز چې کومه د آپریشنس کوي یا هلته چې کومه د انساني حقوقو چې کومه پامالي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه اوړېدلي دي او د سیمې ګڼ شمېر وګړي لا درکه شوي هم دي. د حقونو فعالان وایي چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د لاندې د امنیتي ځواکونو هغه بندي خانو ته هم قانوني تحفظ حاصل دی چرته چې بندیان د وکیل او اپیل له حقه هم بې برخې دي.
د شاهین بنیری رپورٹ مواوره ده. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له نړیوالې مالی ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال فنډ یا آی ایم ایف څخه پور اخیستو ته هڅه شروع کړې دي. د دې نه وړاندې پاکستان دویش وارې له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ د پورونو طریقه کار د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي تفصیل یې د ګلۍ حاضر رپورټ کې اورو.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درامداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروستی په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1974 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ورسید. آی ایم ایف په 1977 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد و چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي. یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو روډونو یا د ودانو جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
آی ایم ایف کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی آی ایم ایف کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د آی ایم ایف رسمي ویبپاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړو هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وایي د آی ایم ایف هر یو غړی هیواد دې ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وایي پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. که د آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم دې ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا، او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له آی ایم ایف په کومو کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی وه. جنرال ایوب خان په 1966 او بیا په 1969 کال کې له آی ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل، او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له آی ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1978 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه واري په 1978 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه واري په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمنه شوه، نو درې واري یې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه واري له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو، په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له آی ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2003 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سب باندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه، او ټاکل شوی وه چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وایي پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت واري پورونه اخستي، خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دغه شرایط چې کمی هغه سختيږي. همو مثال کې طور په پاکستان چې کوم دې تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړلو، 22 پروګرامونو کې د چ سمرا وادي غي سره کړی تقریبا دې فولفل نه کړی. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړی دی غي.
په اسلام آباد اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په وسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي، چې ورسره اقتصادي حالت ښه کیدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر سمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا کوم دې ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټراکچر باره کې خبره کړې ده، او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول، دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې چې پورونه ډیزل باندې ډیر په سختای باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له صد پاسه درې کلو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې یې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ڈالر تے کم پاکستان کے نشتہ نن دا ڈالر صورتحال دار جے پاکستان سارا ٹوٹل نہ ہارا ڈالر دی حالانکہ پکار چوبیس ارب ڈالر دی نو دا کمو چیز پورا کول دا پارا لازمی خبر دا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان تا چے پیسے ور کی راگے نہ پس با نور ملکونا یعنی چین یو اے ای قطر اور سعودی عرب ہم پاکستان لازمی لگے پیسے ور کی چے داگے مقدار ویلکی گی چے چودہ ارب ڈالر دے نو دا چې پرمختګ نکی گی دیکھے د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی یعنی د پخکت روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ هم نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دی د هغه ادایګي به هم نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاوېدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته